سلام وخت بخیر صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروگرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلی برید مرګ جوبل نه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوي موقع زیانمنوي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ترکیې په کنفرانس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی
د بشري حقونو نړیوال سازمان ژور اندېښنه لري چې په ترکیې کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس چارې پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې ښځې به پکې
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیره میاشت په خوارځواکۍ اخته شوي د جرمني بایرن ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی راپورونه تر خبرونو وروسته خبریږي خبرونه له عصمت ساروان اورو
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساري فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې ویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسیږي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واکلیست ټینګار وکاوه په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دشته کې شوې ده
د مجروحینو وضع درې نفر وضع وخیمه ده او نور امیدوار کننده دي کوم لازمه کړنې طبي مرستې لازمه ورته اجرا شي دي فعلاً درملنه لاندې دي
د شغل منګل په وینا روختون ته دروښته پیان ورول شوی چې د هغو په منځ کې 15 ماشومان او نور سړي دي د پیښه د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یو تونس پیک اپ موټر کې له ارچی ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډیرو چپه شو پاکستان وایي دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشوش پاره سکسیس پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو لنی ملاري بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلې ده د وی الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې و خو له حامد کرزي هوایي ډګر ورته وویل شول چې بیرته وګرځي ویل کیږي چې د امنیتي اندیښنو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوی چې خپل سفر وځنډوي جرمني پرون شلتنه نور افغان پناهغښتونکي افغانستان ته ولېژل د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار پشپش بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د سنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جو پده تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته استول شوی چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناهغښتن لیکونه رد شوی دي دا خبرونه لازادی رادیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې د نن او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشره غوښتي چې د یوه سیکولر دیموکراتیک او نا اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برتانوی چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې شایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي، خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې مؤسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوې دي. د پیو مؤسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړې شودل شوې چې په امریکا کې په سلو کې 8 فیسبوک او په سلو کې 2 یوه بله ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو د پام وړ کم شوې نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار هوایي ډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلې دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګا یو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلې دي سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او ویډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړي. دا روانه میاشت پر غو پوځي اډو چې په بهرني اسکر میش دي د طالبانو دویم توغندي زبرید ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندي زبرید غندي او وایي دا ډول حمله به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخه یې وشته ده. خو د پینټاګان وایان جانکر بي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتی او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوری چارواکي هم ازادي رادیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوه خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکې بوله او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربي
مقتل خپل سرتیر ته لزان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامی مسؤل په دې اړه څرګندونه ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایلس، اف شپارلس، ایولس، سی یو سل دیرش، کی سی یو سل 15 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاش کې په خوص لبري دروستا دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوزي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسكر ځای پر ځای دي. طالبان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل کندهار هوایي ډګر زکه پنه خکړه چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځای پورته شوې وي. په کار د بریدونو وروسته لدی پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مئی لومړۍ نیټه د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره لوجستیکی اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لري کې ښکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې ښکاری ووایي په افغانستان کې د خپل عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د می لومړی نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لولاندې ګواښ کړی چې بهرني عسکر د دوهی تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهی تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وخیي چې د دوهی تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو اربیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړي چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. لدې سربیره په افغانستان کې د ناتو 1000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوخت دي. مودا وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 1000 نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان خزو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د خزو د څنګ مسولې دربار ویلي د ترکیه په جوړیدونکو ناشته کې د خزو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړي. کڅام افغان حکومت تازه دغه سازمان د اعلامی او د مشرانو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بلل او په دې برخه کې ژمنتیا یاد کړي ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکیلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د خزو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مسولې هی دربار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
talks where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په ځنګړی توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذي دیبورا لاینز باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو وانډه د هم پیوړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استاذي د بورا لاینز د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه سرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ شمولیت ترمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر باندې د میرمن لاینز لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د خزو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناشته کې هم د خزو د زینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې دا چې تر دې د هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د خزو 13 لاستراوړنې د حفظ او د خپل راتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل شي. د افغان خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان خزو د حقوقو او لاستراوړنې راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پروسه ډېره پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډېر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وایي چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای.
میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په اوسنیو حساسو شرایطو کې دي زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړز د کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړز د کړو وزیر عباس بصیر ویل لمړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادانو او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلوېښتو شویو ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کرونا اخته شوي چې له امله پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کرونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کرونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي واسکی ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړ زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل شي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي.
واکسینو د تدبیر د پیل څخه تر اوسه 3809 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو رسنیو همکارانو او مکاتب او اساتیدو تر څنګ چې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 5019 تنو 2542 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو خبریال راپورته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس صاحب زبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکۍ لامل به سترسوي. دا خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بسترسوي ماشوم مور ستاروي د دوهم لور د چې په خوارزواکۍ اخته سوي.
پښتانه موږ خپل د وړې د دروازې نه ماده چې شیدو کوم کاکړي وو ولې شیدو خو یو څومره سوې خو دا موږ سره یان چې وراره کده سید چې اندې نه پېښ کاری ودا شست پرې دې نه یو ګولې ورته پرې دې وای دا چې شیدا خو نه لري بل خو نه د مور د غونډه نه کېږي چې مور خپل سر وې وای دا کته ته ست نه جوړ سبه مشته د واغ نه د کوکستې نه مانه زخم پیدا کوم د باندې کو دا ولته نور بیا سلا دا کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکي یخت سبه هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوي کولای د دې درمل نه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډېر ډنګر او کمزور و.
کښنی چې پیدا سو ډنګر و ډېر کمزور و کمزوري زبره دا سالاته ورسه د بیا ما شې ډېر نه ما د شي دوست داس یا زم مریض سم ولاړم چې مونته الته می دوا کله ډېر نه جوړ و زم نه جوړ درس ما شې و چې یا د مرزې په خاطر ما شې جوړ زټیر کمزور و نست از موږ د امانت کلینیک نست دلته نشته بس موږ به خامخا دلته راځو دلته شاته موږ به تارولو.
د کندهار میرویس روختون ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ یخته یو سل دیش ماشومان ورول سیبي چې د دې جملې څخه څلور یم رسیبي دي. د دغه روختون د معلوماتو په اساس د کال تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ لامل دغه روختون ته ورول کیږي. په کندهار کې د میرویس صاحب زبی روختون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښه مصرفیږي چې له امله ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذیه معنی دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي، نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سیا غوښسته هغه تخریبیږي، د انرژي لپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواکۍ یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پودري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو دا د چیز موږ تاسو غربت دی، یعنی د غربت د واجی غذا نه ورسیږ، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کښنه چې کله پیدا شي چې هر څونه لاټه موري هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کښنه مړولای شي. دا غلط کلچر ته د پودري شیدې ورشلو، خو چې دا پودري شیدې کله ورشلو کړل نو بیا دا شیدې په غلطه طریقه ورکی، مطلب د چوشک په واسطه ورکی، نو دا خپل د دې بایس کې چې کښنه بار بار مریسي د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومان په پرتله ښځینه ماشومان ډیر په خوارزواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنۍ کې ښځینه اولادونو ته ډیره پاملرنه نه کیږي. هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله دغه ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي. د روغتیا پلان په خبره میندې دي خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپل شیدې ورکړي، او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارزواکۍ څخه ژغورلی شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د لوی لارو په اوګدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی لامنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکو او اوسیدونکو وایي په لوی لارو کې وسلوالۍ غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچی او امام صاحب د کندوز له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په ډیره خاورې وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه خزه پرې دي، نه نر پرې دي، نه سپینګیره پرې دي، نه ځوان پرې دي، فقط موټر چلې چې وي درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چې څه په لاس راځي اخري خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه زه به بازار ته بازار په بازار تلم سودا به میرا ولله دکان لپاره اوس په میاس کې پیر نظم
د دوی د خبرو لمخه چې سهار وختي او لمخام نو ورسته په دې لارو تاګ را تاګ ل خپل جوان سره لوبې کول دي. د دشرچی ولسوالی یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي. اکثره اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي چې نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت می گیره.
کندوز دشترچی پلاره که وسلوار غلاوی زیاد سویده او خلق لدی ستونزی پتنگ را غلیده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنوی و کتر شعار نورکوی او نمایشی غوند جوړوي او په عمل که هیچ هم نلیدل کیجه.
دی کندوز دی امنی قماندانه ویاند این امودین رحمانی بیا خلقو در داد ورکوی چې امنیتی ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه زال، چی
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شترچی ولسوالیو د لویو لارو د امنیت د ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوی دي او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنی ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتک پرې لا ستونزمن شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیا کې د هدفي وژنو له زیاتېدو سره سم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دي بریالي شوي. دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امونیا قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امونیا قومندانۍ د توریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امونیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده. امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې مورد کې هم موږ هلې ځلې کړي دي او کوي.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدف وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسؤلین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوالو طالبان او شخصي دښمنۍ یا د بېخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپلې ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بي ساري فرصت برابر شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو رامست شوی. په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوی او یو تن هم مړ دی. پاکستان وايي دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې په کابل کې د حامد کرسی پر هوایي ډګر کښینی. د بشري حقوقو د سارډاله هيومن رائټس واچ د ترکیې پر راتلونکو غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته ولېشل. دا د 2014 میلادي کال دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یولي کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وی په کابل کې د فوټسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅاري نوي طریقو خودنه او ظرفیت لوړونه ده. د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږ ویشت روزونکي ګډون لري چې د افغانستان د فوټسال برخې روزونکي عبدالرازق ممرک او د فوټسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ورکشاپ د یوې اونۍ لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼې هم ورکړل شي. په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوم ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره ورځ د وو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبر له کابل دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوې یو لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پنځه ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی وسنی مبصر آکاش چوپړه ویلي راشد خان به راتلونکي آی پی ایل کې زیاتې وکټې ترلاسه کړي. نوموړي دلیل دا ښودلی چې راشد خان سږ کال په داسې ویشتن ځایونو لوبې کړې چې سپین بالنګ ته خورا مساعد وه. د آکاش چوپړه په خبره راشد خان خپل لومړني پنځه سیالۍ په چنای ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي. د هغه په خبره خان به څلور نورو لوبې د ډیلي ښار په ویشتن ځایونو کې ترسره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دي. د آی پی ایل لوبې سبا جمعه د اپریل په نهمه نیټه د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د بنګلور او ممبئی لوبډلو په لومړۍ لوبه پرانیستل کیږي. لومړۍ لوبه به په چنئی ایالت کې ترسره کیږي. دغه شپږ پنځوس لوبې به د روان کال د می میاشت تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي او پایلوبه به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي. هیردنی وی چې سکل هم درې افغان لوبغاړي په دې لیگ کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي.
سره لدې چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یواد یو ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خبریږي او همدارنګه کور کلی راډیوي ډرام واورئ.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي. خوشحالته ده چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سریازم مارک سویډر د چهارشنبې پر سویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. شاغل سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوزه واکسین د بی کمپنۍ لاري چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سشکل پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمنی حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دی نه ورکول کیږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې شاید د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینا نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلی، کوشش کوي چې مور دې د خپل وسیبل څخه ځینې وانه خلی. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاو دی پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانه، مقابل ورور بیا خو تم په موږ ګرانه، خو تم را باندې ګرانه، صادق مې کوې موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د اسادت پکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي، اره وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري کې چلان کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي. نن دیو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پیل کې دیوی مور او پلار خبرې اورو.
زمانو وجمه د تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیر بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي. ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سموي د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، از ما خور دي، ما خزم اورور دي، ما په نظر زه شاید عدالت دي په ما باندې کې وکم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم په ما باندې فرق نه کوي، چون ټول از ما اولادونه دي. په دغه ته ټول ته وسته دي، شاید در بی تاثیر وسی، شاید در مور پلا روی تاثیر وسی چی بخیلی کی، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوجی کی داسی مشکلات.
ز پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کلکی چی پل تخنیک استازی ما دا خو یو طبیع خلری چه ده پار لپسی مشمون یو چه حسادت که ایزه که کچنای مشمون ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دا د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوه وي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که یې موضوعی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او خپل ورته باور پیدا کی، حسادت لزانه لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوب حس یا احساس ده یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې وختلار. دا حسادتونه معمولا په خویندو ورونو کې ډیر کی، یعنی په لومړی کې چې ماشومان په لومړی کې د خپل نور او خلق سره ډیر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري، او په دې کې ډیره کټګوري، ډیره برخه د خویندورونو سره. ان د دې په خسته د دې ورور راغلی ورکه خوري به کړی.
مثلا
یو ورور راغلی بل ورور سوځول یا لال کړی یا ساک خطا کړی یا لبام تل کړی یا زندې کړی یا په تبر وهلی یا په چاقو وهلی په برخ نیولې بل کارونه.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه او تر ټولو لویه علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای، متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروايي وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود شي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شای لمور زن سر روڑی دا حس. اما طولن چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی دا ویمت تعریفیه. یعنی کلی چه تاسو فطری دول دا روڑی لزن سر او پر طولن اکیم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، دا په تاسو کې غوړیږي، پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هغه حسادت د سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از سمره تده لویی که اگه مشکل هم همه عمره سر لویی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که اونیستی او دایی په یو کلنه که حسود کیگی یا تنگ نظر کیگی، نو هر سمره چه ماشوم لویی که 2 کلن کیگی، حسادت مرسر 2 کلن کیگی. که ماشوم 5 کلن کیگی، حسادت مرسر 5 کلن کیگی. که ماشوم نلوی انسان جوړی کی شپه تکلن کیږي حسادت مر سره شپه تکلن کیږي یعنی همو غمره ور سره سختی کی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کی د دې په ځین تاثیر کی د پواتف تاثیر کی د دې په اخلاقو تاثیر کی په شخصیت تاثیر کی په روانه تاثیر کی او په ټولنیز اړیکو او تا په چسمې په بدن تاثیر
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډیره زیاته یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کی معلومات پیدا کی خپل حسادت خو پیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه څنګه کم کی اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې د ماشومانو حسادت راکم کړو او که ماهیانا ماشوم حسادت کوه بیا پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خور ته م په مونږ ګران ده خو ته م را باندې ګران یې یعنی په موږ دواړه ګران یې موږ دواړو سره مینه لرو موږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت یي باید ما د پرمه جدید مسله درکې او زر تر زر حل کی او کله چې کولای شي حل کی باید په دغه برخه کې یو متخصص ته اروپونه کومک وغواړي او د ستونزې حل کی په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي د مشکل حل کی
د اسادات په کومولو مخبري وکړلې استاد دا بخیل منځ نه سوړای
که احيانا یو څوک ثابت سیاست لري یا د هي سړي ډېر لري لمن دی وړلې سو په دې شرط ته په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پک ختم کی
bale ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی وسی
شکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مال او ملګری
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کور کلیتا خراغلاست ولزنی جوړی چې نوې واده وکړي سلاله دی چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم لستونزو خلاص ندی آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي او ول اکثرا نوې واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوخوي نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې تر راپورتر څنګه د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو په پایل کې راپورته وکشي درمنه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسا چې د کور میرمن ده په دې اړه داسې غږېدلې ده
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نجړې مې په تنګیږي کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خو ډېره ښه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ ښه نه ده یا مریض شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبه ته احتیاج یې چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي یا یو چای راته دم کې کچېر راشم یو وظیفه تلاشم بیرته راشم کورته دروازه خپل قلف خپل وازه که خپل قلف که څوک نشي دروازه ته وازه کی ستنه نشي درکې درته یا چیر ته تیار کیره او مخ کړته کی دي په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده یو جای ژوند ډیر خې چې صمیمتی ټولی قدر عزت دي اس کور کنه تنا کنا و مې تنا تنا یو انتریږي کل مریض مې څوک احساس نشته څوک نو وای چې دا مریض ده یا څوک تنا ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده هر حالت کې کده ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنا مریض شي د فدان تور خدا کیږي نه پیږي چې د تسره خمدا
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري نورې خبرې به له نوموړي واورو
ما کله واده وک نو کله با چې زما میرمن مریض کیدله یا کمشی ته شوق را ده چې دغه شی راته راوړه بازار نه. نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله، ځکه چې پنځمه ورونه ول، هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځمه خویندې ول، هغوی به کور ول، مور و پلار و، الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جب کې به م راوړه یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غوندې به راتلم، خوادي خو به م کتل ته ودري څوک به ونه ګوري، چې بیا کوټې ته به ننه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کي، څوک را باندې خبر نه شي، او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به م نه شو بولی، د ژوند نه م خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به م نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي، میرمن چې چیز ته زړه کېږي، که کالي د لګانه وي، که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولای شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولای سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولای سي. و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې، د خسور، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې، څوک هڅه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، ده څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي، خسرګانه ایکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره ترغې چې عادت کیږي، مثلا دوی ته ډیر سخت تمامیږي. خو په کار دا چې مونږ هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید مونږ ځان عادت کړو، او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دې نه چې مونږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دې نه غوره دا ده چې مونږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې مونږ ژوند کوو، هغه به هم مونږ سره خوشحاله وي، مونږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنت پوهنې د برخه له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوې واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
په
استاد دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډیر یعنی دا خو کوي چې ژوند بیل وی کوري بیل وی او بیل ژوند لري اوله اله د تصدا استاد
څو اخر لري یا واخه موږ مطالعه کوو وزیر شو دا انسانان په دغه اصل کې چې ژوند کې موږ د نړۍ ډیر کوچنی شوی دی په دې معنی چې تخنیکی وسایل او طریقه د انټرنیټ او دې خبرو دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنی وینو کورنۍ وینو چالت دا ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډیر ښه اثر کوي موږ په ټولنه دا یو اړخ ده بل اړخ دا چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی سنتي ټولنه کې هغه ټولنیز ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او د یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی هغه مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړۍ تر نن زمانه پورې روان دي ولی وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه ته رسیدلی وخت چې واده کوي دغه یو ټولنه ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او به تر دې د کار سماره او اصله په دغه کورنۍ کې به تمسفي کې چې دا د ځوانان لپاره په دغه وسنۍ شرایط کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لازم وایي چې هغه څو چې دوی اړ لري دغه یو څه مسلک کې څه پسنداز کې سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ماسته برنامه تل
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکلات درلودل شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسو نه په دې مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه ده یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصل زراعت دی یو فصل تختی نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمکه ده یا څو جری بزمکه واغم کړي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وغوړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا به کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دوی دا مخکې بوزي دا یو دا مغرض چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولای دا د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت او شچې دوی د پد دا پوره کولای نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډیر مشکل دی مثلا تاسو یو خزه په یو کلی او باندې چې یوازې په کوټه خوش یا برابر څو یا ځوان کوم تکلیف ته پیدا کیږي دا ډیر وخت چې ویني چې موږ ځوانان ودونه کې بیا زیاده عربي هوادو ته زید امسای ملکوته الته کار کوي دا خزه به چاته کیږي څوک به دې سرپرستی وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنی ځینې ځوانان علاقه مندې دا ګټه هم درلودی شي کومې ګټې لري
په اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي د اګاهي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري تر هم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه دا ده چې دوی خپل کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرح جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله تا کال څه کوم کال ته څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نشومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاغه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي وی تر حکول شي په لیکول شي او ورکول شي دا شي ګني
تیر زیاته مننه کوم څه اسکور ودان ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.